دا مشال رادیو ده نن د جمع ورځ او د 2023 کال د مې درې منیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په خوزدار کې د بمی چاودنی په گلگت بلتستان کې د ټرافیکي پیشي او د رسنیو د نړیوالو ورځې پاړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لمړی د مهم خبرونو سرټکی په خوزدار کې په بمی چاودنه کې د ځای پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژل شوی دي په گلگت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوی او تر لس زیات ژوبل دي او حماس ویلي څومره ژر چې ممکن وي یو پلاوی به قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې کسان وژل شوی دي د خوزدار پولیس ټانی مشر غلام مصطفی رند مشال رډیو ته ویل چې منګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودیدو له وجې وژل شو نو موږ زیاته کړه چې صدیق منګل له پریس کلب څخه د خوزدار پونتن پر لور روانو چې له چمروک څلور لارې سره نږدې په ګاډي کې بمی چاودنه وشوه رند زیاته کړه چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وژل شول او اوه نور ژوبل شول تروسته دا خبرې زمواري چا نه منلې پولیس وايي د پیښ پاړې پلټنې پیل کړې او په برید کې به لاسرونکو کسانو خلاف اقدامات کوي د خوزدار د پیښ پر داسې محل سوي ده چې نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په پاکستان خبريالان وايي چې هلته پر خبريالۍ محدودیتونه زیات شوي دي د پاکستان تر واک لاندې په گلگت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې له رولپنډي څخه گلگت ته تلونکي مسافرونو کې بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت یو ځای خبریال فهم بیگ بشال راډیو ته ویل ژوبل کسان د چلاس په ګډون نورو نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي د بس اوښتو له امله نه دي معلوم خو بیګ وایي چې حکومت پلټنې پیل کړې دي د زیاتوی چې په پیښ کې 15 تنه پر مهاغه ځای وژل شوی ول او نور په روغتون کې ساور کړ په پاکستان کې ټرافیکي پیښ اکثر د قوانینو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي د ډرایورانو د بی احتیاطۍ او داراس پر ټاکلي وخت د گاډو د مرمت او معاینه نه کول لوج کیږي د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان چوکي خرڅې هم دي نوموړي پرم په کراچي کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو وی جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب سو غړو ته وسپاري
جالی اسمبلیاں
ہیں دیوائی دا جالی اسمبلیانی دی یواز زیدانہ چی وٹونا غلا شوی دی دا وٹونا پیٹے بدل کلی شوی دی پا منظم اتوگا اسمبلی خرسی شوی دی
حکومت لا د مولانا فضل الرحمن د سرګنونو د پاره څه نه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دی چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي پوز د انتخاباتو وروسته ویلي ول چې د فبروري پر اتمه یوازې امنیتي دند تر سره کړی و د دې پرته انتخاباتي کمیشن او پخوانی لنډمهالي حکومت هم ټینګار کړی و چې انتخابات شفاف او عادلانه ول د شمالي وزیرستان د اتمازي مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړي نو په احتجاج به لاس پوري کړي هغو مشرانو پرون په میرامشاه کې له انتظامي چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړیو ته ویل چې په خوا به یې په څلورو ساعتونو کې شپږ ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې دوې ګنټې بجلی لري چې ورباندې ضرورت نه پوره کیږي دوی ویل چې انتظامیه ته یې د می تر نهمې پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی بلخوا د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران تیر ماښام مشال لړی ته ویل چې د قبایلي ضلعو ولس بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش اداره کمه برېښنا ورکوي دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګوزار ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسیني کمپاین پیلوي دوی پرون مشال لړیو ته وویل چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې ورته له څاڅکو ورکول انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې نن په بلوچستان کې د ګوزار 15 ورځنی کمپاین پای ته رسي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د صوبې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 300,000 ماشومان واکسین کړي په همدې حال کې له پرون راهیسې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې واکسیني کمپاین روان دی تر دې مخکې د اپریل له 9 څخه د مۍ تر 2 پورې دغې صوبې په نورو ضلعو کې د کمپاین لومړی پړاو ترسره سو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بوري ویل دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په خبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربان خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل حنیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره خبرې وکړې او د اوربان د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبت روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي. دوربان د وړاندیز لمخ به حماس په غزه کې د جګړې د ریدو او هلته د زوري مرستو لیږد په بدل کې يرغمل سوي کسان خوشی کړي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د بلوچستان په خوزدار کې یوې بمی چاودنې د ځای پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژلي او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په ګلګیر بلتستان کې په ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. دا چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه د دی امیر ضلع یو ځای اوسېدونکي یې پاړه وایي.
کنډکټر چې ما وو ډاکټر سره خبر کړو کنډکټر داسې وی چې موږ دا غزې کې روان یو یو داس غونه واسه چاته او روډ هغه دې کې خټې دې ډېر ځل ټایر پنچر شي یا ټایر فټاشي د څه شي د بس ډایرکټ بس لاړ وي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه کم نه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي. دوی وایي له ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. پروان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د بلوچستان په خوزدار کې په یو بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. دا چاودنه نن غرمه د منګل پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې شوې ده. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار مجید بابر د مشال رادیو له خبریال ایوب ترین سره ژغېدلې دي. ایوب ترین نوموړي ته د دې پیښې حال څه دا ډول بیانوي.
نن د غرمې و بجاوا چې د کوټ څخه تقریبا 4-4.5 کیلومتره لویدیز لور ته د خوزدار پسمه کې هغه وخت د خوزدار پریس کلب چې کوم صدر دی مولانا صدیق منګل هغه چې کله د پریس کلب څخه د یونیورسيټي خوزدار یونیورسيټي په لور روانو نو د خوزدار د پولیسو په وینا چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د د په موټر باندې یو میګنیټ بم نشنول شوی وو چې لامل په خوزدار کې و چمروک چوک ته نږدې چاودنه وسوه او د دې په نتیجه کې چې د موټر ته هم ډیر زیان اوښتی دي.
ترين صاحب نو لکه دا چې تاسو کوم تفصیل بیانوي د دینه دا بریخي چې منګل صاحب په نخښه شوی دی یو هدف ګرځیدل.
بالکل چې کوم سی سی ټی وی فوټیج راغلی دی نو پاغه کې هم ښکار کیږي چې مولانا صدیق منګل صاحب چې دی هغه د پریس کلب سره وتلې دی او د یونیورسيټي په لور روان دی پر موټر سایکل باندې یو کس راسي او د موټر سره یو شی داسې ونښلې او بیا دا یو څو سیکنډ وروسته یو چاودنه وشي نو د دې چاودنې په نتیجه کې مولانا صدیق منګل مړ دی او دوه نور اوس پولیس دا وایي چې دوه نور چې کوم راګیر وي په لار روان وو اغه هم مړ دي او نور کسان چې دي اغه زخمیان دي کوم چې د خوزدار په بیلابیلو روختونونو کې دا وخت بستر کړل سوي دي او پر دې پیښه باندې لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن د لالمخه په کوټه او د پاکستان په نور غټو شارو کې د پاکستان فیډرل یونین او جرنالیست لخوا د خبريالانو د ازادي د بیان د ازادي په حواله بیلابیلو غونډې او پروګرامونو ترتیب سوي وو نو په ټکی هم د کوټ پریس کلب ومخته دا وخت چې د یو احتجاجي مظاهره روانه ده خو چې کله دغه د خوزدار ناوړه پیښه وسونه دغه ورسته بلوچستان یونین اف جرنالیست کم صدر دی خلیل احمد هغه اعلان وکړي چې ټول خبري اعلان چې دی هغه به پر خپل لاسو تور ټکران یا هغه تړي او بلخوا د بلوچستان حکومت چې دی هغه هم د دې پیښه په کلک غندنه کړي ده. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر چې دی میرزا لانګو هغه و سم د لاسه د خوزدار او پولیسو ته د خوزدار او انتظامی ته امر کړی دی چې هغه د پیش پاړه یو ریپورت سم د لاسه او صوبایي حکومت ته وړاندې کړي، او د هم امر کړی دی چې په دې پیش کې چې کم کسان تورن دي انتظامی او پولیسو ته پکار دي چې هغه زر تر زره ونیسي. او دوی دا
ترین صاحب یو خو لکه صدیق منګل صاحب لکه تاسو وایي چې د سی سی ټی وی د کیمرو نه دا معلومیږي چې هغه په نخښه شوی دی، دا موټر سره یو کس راغلی دی او چسپکی بم انخلولی دی. د صدیق منګل صاحب آیا داسې کیمرو پورونه یا د دینه مخ کې هغه تاسو یا نورو خبریالانو ملګرو ته ویلي د ګواښونو یا هغه ته کم ګواښو یا هغه په هدفو؟
د مولانا صدیق منګل سره زموږ ډیر نږدې تعلق و. دوه کاله مخه چې کله دی د خوزدار پرس کلب صدر وټاکل سو، نو بیا د دې کوم د البرداری تقریب و، هغه ته هم موږ د کوټ څخه خبریالان و خوزدار ته ورغلی و. نو لکه څنګه چې د د نامه ښکاره کیږي مولانا صدیق منګل د خپل تعلق دی د جمعیت علما اسلام هم ډیر زیات پلوی و او یو مذهبي کس هم و، خدای د پرس کلب خوزدار صدر و.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږه غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده، پاکستانی خبريالان وایي چې هلته پر خبريالي محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادي لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادي وضعیت لا خراب شوی دی. په پښور خبريالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان ازادي ته ژمن دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد راپور لري.
د بیروزګار کېدو ویرا، سیلف سنسرشپ، د بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه، پاکستانی خبريالان وایي چې دا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواخ سره مخ دي. ډېرې وایي دوی تا کرخي راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پیښور کې خبريال منصور علي یادی ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
سره دا پی ٹی ایم دا ملٹنٹ ریلیٹڈ سٹوریز دا نو شروع کې کله دا ملٹنسی شروع شو خو پالیسی ډېر لیبرل و، میډیا باندې دومره چک نه وي، خو ود دی پیسج اف ټایم دا چلو شروع دا شزونه دی باندې سختیان زیات شو، نو غیر سره صافیانم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ تا غو شو طرف تا.
په مطبوعاتو د یادو قد غنونو لوجه د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځنی خبرونه د خپل ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خبروله. صافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعماليږي. په پیښور کې د ډان ورس پانی مشر خبريال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاو ته ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیږي هغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دي دا غی چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پوره محدود نه دی، نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسی یعنی دا کی نو کوم انګلیش مو ګورو نو هغه کوم ایډیټوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي، خو زیات تر مونږ ګورو نو دا څنګه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزین اداری دی اغا خپا کول لک دیر مشکل اغون تا کی خکاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا ازادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی، خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه ازادی دی او ټول وګړي د بیان د ازادی حق لري. پا داسی وقت کی ټولنیز رسنه د بیان د ازادی لپارا یو نوی ذریعه ګڼل کی گی، خو پا پاکستان کی وقت پر وقت پا ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول شوی او د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسی د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پیښور کې میشت خبريال منظور علي پر دې اړه وایي.
ډیر خلک په ټوئیټر باندې او صرف دا نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي، نور کورونم کې د بزنسز دی پکې ګورنمنت دی انفارمیشن هغه یو مین از جوړ شوی. ټوئیټر چې کوم دی ډیر زیات د مین استریم باندې میډیا باندې ډیر اوټ سایز انفلوئنس ده، ډیر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي. او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچته ای او فالو کوي، سټوریان یې هلته ناراضي. نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي، نو هغه خلق نتا یو میڈیم چکم دی خبرونو مین چکم هغه د ایکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شتونه دی یریدل والا شتونه دی او ایون هغه ډیجیټل چکم زمون فیوچر دی نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یاردا سی پالیسیز ګورنمنٹ فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلقو خبرونو ته د لاسرسای طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه رامخه ته کړي دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي په پېښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په تیرو 15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډېر کمی راغلی دی په پېښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن و نن سبا 8,000-9,000 کېږي هم د آج کېږي هم د مشرق کېږي هم د ایکسپریس کېږي هم د ڈان کېږي هم د نیوز کېږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټول سرکولیشن ډیر کم شوی دی ډیر اثر یې لړک کړی دی د کرونا نه پس بل خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي دی کې سر روزګارونو پرې خود رشقې چلی سر کلو خرڅوي سر چپس خرڅوي
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کار کوونکو د تشدد شاوخوا 1,000 پیښې ثبت شوې دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شاملې دي یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري د پاکستان تر واک لاندې په ګلګل بلتستان کې په یوه ترافیکي پیښ کې 40 تنه وژل شوي او 13 زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویان له خولې ویلي دي چې له راولپنډي څخه ګلګیت ته تلونکي مسافر وړونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت زموږ همکار داود خټک د سیمې له یو تن روشندین دیامیري سره د پیښې په اړه خبرې کړې دي او په سر کې یې له نوموړي پوښتلي دي چې دا پیښه چیرته او څنګه مخې ته راغلې ده نوموړي په ځواب کې وایي
دا سهار 5 بجے یو بس د خلاف ایریا کی یو شوکل دا ایگزیکٹ لوکیشن دے او کے کی ایچ تھانہ لوکیشن دے دی ایریا کی بس ایکسیڈنٹ شیو دے سار دا بس بیسیکلی دل چلا اول پنڈی نو ہنزا تروانو او دی کی پینٹی پسنجر ہو چکی
نو دی کی مڑ سمر دی او مڑ و زخمیان پگی سمر دی
او اس پر جو کم اطلاعات دی اغی مطابق دی 19 کسان وفات شیو دی بس والا ڈرائیور
نو یا علاج
بالکل بالکل او د چلاس کوم کې کېچ مین بازار دي کوم هغه وینو لیک چې کراچی یو نیم کیلومتر ما کې تقریبا 2 کیلومتر ما کې کوم ایریا دالتا بالکل پلین دی د اکسیدنت شو دا د چلاس دی ریجنل هډ کوارټر کال د غټ هسپټل دی وال د سہولیت د خېلی شدا زو خبر خو بالکل تاسو صحیح ده چې هر وخت تقریبا د کوم گذشته او لس کال کې دا سلورم پنزم بس اکسیدنت دی یو کیلینګ والاوا
او دا ایکسیڈنٹ ولی کیگی ایکسیڈنٹ ولی کیگی دا غلطه دا سڑکونه خراب دی کنا دا د بسونو والا تیزی کوي بے احتیاطی کوي سب سب اصل وجه صدا غټه وجه
نا اصل دی دو 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 وجوهات دی یو خدا دې چې کم اکثر چې کوم ایکسیڈنٹ دی هغه کی بنیادی طور پر چې کوم ایف ڈبلیو نوم یو ادارہ دا د پاکستان کی این ایچ ایل ان کار کوي
یعنی فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن خبره تاسو ته
جی 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 فرنٹیر ورکس جی جی دا فوجی ادارہ دا دا این ایچ ایچ کوم دا دا گلگت بلتستان سیکشن ٹھیکا چ کوم دا این ایف ڈبلیو سا کی دا او ایف ڈبلیو ول چ کوم روڈ کی دای سیف گارڈ کی کنا دا چرور بار سائیڈ من غٹ غٹ سیف گارڈونی
کوم دنیا کې کوم های ویز دی هغه کې د سیف ګارډ دی په دې روډ باندې مثال بالکل سیف ګارډ نشته او همبې کوم بنیادی کوم مسله دویم دا
یعنی سیف ګارډ مطلب دا رې چې د دې سړکونو په غاړو باندې چې کوم دیوالونه جوړیږي چې هغه د وجه نه د بازي اکسیډنټ بچ کېدی شي یعنی دا غیر مخنیوي شي هغه خبره کوي
دا بالکل یو خدای او دویم دا چې روډ تاس د کھڈی دی غړ غړ کھڈی دی ان ایچ ای چې کوم یو های وی های وی روډ خو هغه کې چې مسله یې نه راوټی کیږي دا روډ تاس د دلته بالکل بخي چې کھڈی یو غړو نن چې کوم دا بس هم دی اوس پسنجر سر هغه چې کوم ډرایور سر کوم کنډکټر یا هغه بچ کی کنه کنډکټر چې ما او ډاکټر سر خبر کړو کنډکټر دا سوي چې موږ چې هغه ځای کې روان یو داس غو نواز شاته او روډ هغه ځای کې کھټی دی ډیر ځای ټایر پنچر شي یا ټایر پھټا شي د څه شي د کوم بس ډایرکټ بس لاړوي کنټرول نه بار
او دا سړک چې دا کوم سړک چې نو دا دا مین دا کراکورم های وی ده کنه دا چاینا بارډر طرف
ته مین بالکل مین کراکورم های وی ده
ها 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 او دا بس چې تاسو غالبا په شروع کې ذکر وکړو دا رقم دی رقم دی تر روانو
دا بس روانو راول پنڈی نه هونځا تا دا مارکو پولو والے سرویس یو پرائیویټ کمپنی لو او د کوم دلګیت کې بسونه په ټولو خا بس دقې دي
او تاسو د هسپتال او سر تاسو یې خبرې مو کې د څومره چې زخمیان دي نو زه ګورم اوس ډان اخبار زه ګورم اغه کې د مړو شمیر چې دی اغه شل ورکړل شوی دی غوې چې شل کسان مړ دي
بالکل
زخمیان چې دي حالت څنګه دي
او څو کسان په کې سیریسلی بریسلور او نو واست خدای بچر دی زخمی دی مت خبر کول چې خو زخمی ټول سیریسلی دا ایریا سنتی دا کونو پلین کونو پکې او یو غار غار نو لانی سیدا سنت تل د پتاغي و تر لکیات سبای زیات شي دي
او نو د اخیری پښتنه می روشندین دا چې دي کوم ځای کې چې اکسیډنټ شوی دا چې لاس او د دې خواوشا علاقې چې دي دی بره کې لګ معلومات را تر کز مونږ غوریدونکو د پاره چې دا څنګه علاقې دي
د چلاس د کوم د چلاس خو د دیامي د استور ډیویژن هډ کوارټر د ګلګیت بلتستان کې دری ډیویژن دي او په یو ډیویژن هډ کوارټر کوم د چلاس دلته ای جی پی او کوم غټ افیس ناپس ټول دي په دې علاقې کې یو ټول عام خبردار دیامي بادشاہ ډیم دلته تعمیر کیږي او هغه من کنستراکشن او سی پی روټ او حوالے سره کار د سکورټی تنظیمات دلته اکثر بدای خو دې ایریا سره ډیر زیات اکثر حادثات به تاسو چې چلاس نوم چې کلم اړ نو بیا وسو مختلف خبر اور راځي چې دهشتګردي کاروي شو بسونو ټارګټ او دا مختلف قسم نامه چې کوم پتا ډیر مشهور یو ځای جوړ شي چې دلته ډیم هم جوړیږي دلته حالات هم خراب دي څه شي
د دیامیر یو ځای اوسیدونکو چې په ګلګیت بلتستان کې د ټرافیکی پیښې حال را سره شریکاوه او اوس زو کراچی ته د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرچ سوي دي نو موري پرم په کراچی کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویان یو جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دی په سیاسي چارو کې مداخله پریش دی او د هغه هیواد واک دی منتخب سو غړو ته وسپاري حکومت له د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو پاړه څنګه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دی چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د نیازالی په راپور کې واوري
پرون د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګن مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد دي سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلې شوی ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي
جالی اسمبلیا ہے
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی یواز زدانہ چی وټونه غلا شوې دي د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي په منظم اتوګا اسمبلی خرڅې شوې دي د سن اسمبلی نه تر اولس مشر څوکۍ ایوانی صدر پوری سوداګانی شوې دي
ایوانی صدر تک کا سودا هوا
مولانا فضل الرحمن زیاته کړی په پاکستان کې هیڅ جمهوریت نشته فوز اسمبلیانی جوړوي او ماتوي اسمبلیانی د فوز په خوخه جوړیږي نو موري وای چې اوس خو حالات دې ځای تر رسیدلی دي چې د فوز په وینا په قانون کې بدلون کیږي او جوړیږي او وزیر اعظم د فوز په وینا د اسمبلی غونډه هم ربلی مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې د یوې منسوبې لاندې د ګوند غړو سره په ټاکنو کې درغلي شوی حکومت د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویان نګت صدیقی مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي شوی
الیکشن کی کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ٹرائبونلز بنے ہوئے
دا وای د الیکشن رستو لدې لپاره خصوصي عدالتونه یا ټریبونل جوړ شوی دی. دوی کولای شي چې دغه ټریبونل تلاټ شي او دوی ته خصوصي عدالتونو په اړه هر څه معلوم دي او په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. موږ په وړاندې هم دا تورونه رد کړی دي. په ټاکنو کې داسې هیڅ درغلی نه دي شوی او کبیا هم دوی ثبوتونه لري نو د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ ته هم تللی شي. دا ټولې لارې د دوی لپاره خلاصې دي. دوی کولای شي چې هلته لاړ شي. لدی وړاندې هم په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بیا الیکشن کمیشن وار په وار رد کړی او ویلي چې د تمې فروری ټاکنې رڼې او پرامن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه شل زرو نه تر دېرش زره پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډېر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سر پپولا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لکخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا راتلیشی نو بیا دا پاکستان نا شل زرونا تر دیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لگخ پسر اگلے وو او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا دیر قوت سر بیر تا راستان شویدی. زد پاکستان دا فوز نا پختنکوم چی تاسو پا پولا موجود وی اغزن تار وو نو بیا دمر کسان پاکستان تبیر تا سنگ راغلل
کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے.
مولانا پخپل بیان کی دعوی کڑی چې په خیبر پختونخوا کې په هر سرکاري محکمه پر مختیایي کار یا ټندر کې لس فیصد برخه یعنی روپی وسلوالو ته ورکول کیږي. د دې په وینا چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ څوک ګامونه ناخلی خو هغه وسلوالو ته کچا چای یا د یو وخت ډوډۍ ورکړي وي نو بیا هغه نیول کیږي او ترهګر بلل کیږي. د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیری وجل شوی دی او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په ورګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي او د هغوی دریز هم خپور کړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړي چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلي سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړ چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي. یاد جلسې ته پسند کې بیا لابل ملت پال ګوندونو جوړ ګرینډ ډیموکریټک الاینس جی ڈی اے جنرل سیکرټری ډاکټر صفدر عباس یو ویل اسټابلیشمنت تل د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده او د اتمې فروری ټاکنې هم د اسټابلیشمنت د کنټرول نتیجه ده. دیوائی پٹول سن کی اوپزن زیونو کی 50 فیصد اوپزن زیونو کی 80 فیصد او بیا پزن سو کو 100 فیصد نتیجے بدل شوی دی. ٹاکنے دا درغلیو نا ڈکی وی او دا کار تل اسٹیبلشمنٹ کڑے دے حکومت پر سنگ جوڑی گی اور اسمبلیانو تب سوک راضی اسٹیبلشمنٹ دا پریکڑ کبھی
کون حکومت کرے گا یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے.
جلسے ته په وینا کې د سن عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل د سن حکومتي وزیرانو په مرسته په کچ سیمه کې غلاګانی روانې دي.
کندکوټ، جیکب آباد، کشمور،
دیوای کندکوټ، جیکب آباد، کشمور، ګوټکی نن د چا لپاره هم محفوظ نه دي. د کچې د غلو په نوم د سن د حکومت د وزیرانو غلاګانی روانې دي. په یاد سیمو کې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. ماشومان سکولونو ته نه ځي، بس غلاګر ګرځي.
ڈاکو گھوم رہے ہیں.
د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا په خپل یو بیان کې د جمعیت علما اسلام د کراچۍ جلسه ناکامه بللی او ویلي چې اولس دوی په ټاکنو کې هم رد کړل او په جلسه کې ګډون نه کولو سره هم رد کړل. شرجیل انعام میمن په وینا چې جی ڈی اے او جمعیت علما اسلام په سن کې هیڅ ووټ نه لري او مولانا فضل الرحمن سره قدر غلی شوی وي نو په خیبر پختونخوا کې دی احتجاج وکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
از مجاغ لمشال ریڈیو سخ آوری دا مشال ریڈیو ٹول خبرونی تاز دا ریڈیو ترسانگ دا مشال ریڈیو پر ویب سائٹ www.mashalradio.com باندی ہم پاک صافی آوری دلائی سی. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د بلسان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس تانی مشر غلام مصطفی مشال رډیو ټول چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې ووژل شو. په هغه چاودنه کې اووه کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې لارالپنډي څخه گلګت ته تلونکي مسافروونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخ کچه درغلي شوې دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان څوکۍ خرڅ شوې هم دي. نوموړي په کراچۍ کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویان یو جلسې په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دي په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري. په بلوچستان کې روغتیا چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګزار ناروغي تعقیبي یا فالوپ واکسین کمپاین پیلوي. دوی پر مشال رډیو ټول چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونه یې ورته د څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. په اوکران کې د روسیې د روانې جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو د سرتیرو د مرګ ژوبلې زد او نقیز شمیرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال لپاره د اوکراین د وژل شوو پوځیانو شمیر تر یو لک او لسو زرو زیات دی. په دې اړه راپور واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وژل شوی دی. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسی پوځیان وژل شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان باید د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,11,000 غړي وژل شوي او د هغوی 21,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای شوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې خپرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکیلو لوریو د مرګ ژوبلې د غشمیري د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 5,000 یاد کړی وو. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړې شوې او روسیې یې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
سالی محمد سالی او چتاوسته راپور وړاندې کړی د اسمت سروان راپور اوس درته وړاندې کوو. هغه راپور داسې چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر ویلي دي چې د داعش د خراسان څنګه د حملو دوام اندېښنې پیدا کړې دي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. سیګار د امریکا کانګرس په خپل درې میاشتنی تازه راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نور هیوادونو ته د ګواښونو یادونه کړې ده. د طالبان حکومت په بیا بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو داوا کړې ده، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو له خولې ولیدي چې داعش ډله په ټول افغانستان کې د جلب او جذب په لټه کې ده. نور حال په دغه راپور کې واوري چې اسمت ساروان د تبراندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېده په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګندنه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټه ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څکم شپږو میاشتو کې له افغانستان د باندې هدفونه په نقش کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستان وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې په پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې حمله کړي او په ورستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رحمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو پر وروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري یا ویسي وزل بیا زو د پاکستان پاړه د راپورونو پر لور دا ومن نشتل ګوند خبر پښتونخوا څنګه نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویل دي چې ګوندونه باید لمازي زده کړو کې او د غیر جمهوریت قوتونو په لوي پر ځای په خپل کې یو سیاسي پارلمان پیوړی کړي. نو موري پرند پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوندی کابینت ټاکلو وروسته د چا نوم وانه خست. خو مشال رادیو ته ویل چې اوس هم ځینې سیاسي ډلې د پاکستان امنیتي ادارې یا استابلیشمنت مرسته غواړي نو ځکه دی هغوی پر یو پیوړی پارلمان باور وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
صوبای صدر می افتخار حسین مشال ایډو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې 13 د فبراير ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان استابلیشمنت پارلماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي د کوم لوجې چې پارلمان او جمهوریت کمزور کیږي.
دا صدا د استابلیشمنت په حواله باندې مونږ چې د کم الیکشن راغره د انجینیر الیکشن دی. په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی مونږ د کردار ته چې کم دی په خنظر نګورو د دې ملک جمهوریت کمزورې کول دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزوری کولی چې پارلیمنٹ کمزوری شي زمونږ اقتصادي پالیسي چې کم دی نه جوړیږي زمونږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملته نقصان رسی لہذا اسٹیبلشمنٹ لپاره چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کوي هغه په دې شیزونو کې مداخلت نه کوي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسٹیبلشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو موټی شي نه چې غیر جمهوریت قوتونو سره مل شي.
سیاسي پارتو له پکار دادي چې د تیر وخت کومې غلطۍ دا غینې سبق زده کی او پکار دادي چې هغه په خپل کې دومره اختلاف تنزي چې دا غینې نور قوتونه فائدہ واخلي. زمونږ نظریاتي اختلاف شته زمونږ د سوچ فکر اختلاف شته خدا سیاسي میدان دی او د ټولو پارتو په خپل خپل کردار دی نو پکار دی چې موږ سیاسي پارتي په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کو موږ لږ کم دی یو په خاص نقطو باندې د اتفاق پکار دی لکه خارجه پالیسي باندې په داخله پالیسي باندې په اقتصادي پالیسي باندې تعلیمي پالیسي باندې.
افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټیبلشمنت لاسوهنې پر ضد شروع کړو هغه به دوامدار وي. د پاکستان اسټیبلشمنت او د پوز په سیاست او ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه تیر وختونو کې پوز او د پوز مطبوعاتو څنګه بیا بیا دا خبره تکرار کړې چې دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنې نه کوي باید سیاست کې ښکیل نه کړی شي او بل دا چې دوی ژوند دي چې د سرحدونو حفاظت وکړي او ملک د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او زه بلوچستان ته نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسیني کمپاین وروستۍ ورځ و. خو روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې وروسته دوه ورځنی تعقیبي کمپاین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګوزړ مخنیوي له څاڅکو پاتې شوي دي. دوی وایي په هغه دوه ورځنی کمپاین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کیمپونو او په هغو سیمو کې ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې له څاڅکو ورکول انکار کړی دی. چارواکي وایي په کمپاین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 300,000 ماشومان واکسینوي. دیني عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګوزړ او نور ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې پر روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه کم عمر د 300,000 15,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به دوه ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د په خبره پروان کمپاین کې د څاڅکو څخه به برخې پاته شوی دي.
ځینې علاقې د چې پاره کې افغان ریفیوجیز دي نو پاره زموږ سپیشل فوکس دي. پاره کې چاغې ډیسټریکټ دي، بیا کوټه ده، بیا پښین دي، کل عبدالله دي، بیا دغه سی کلاس افلا دي، لورلای ډیسټریکټ په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 14 کمپ دي. په دې کې زموږ سپیشل فوکس دي. او بیا داسې دي چې ځینې علاقې داسې دي چې پاره کې ریفیوزلز ډیر زیات وي لکه چمن ڈسٹرکٹ. پاگا ڈسٹرکٹ کی بھی آج مجھ خپل اسٹریٹجی دس مجھ کامنیٹ سٹاف دی چھ آگا سوشل موبلائزیشن کی اور خلق کانی کی چھ خپل کمپین وہ کی خدا کری مجھ بدا کوشش کو چھ پدا کمپین کی یو کشنائی ہم نسی پات وار کشنی تتساس کی ور کول سی ولی چھ پا کراچی کی ہم پولیو وائرس تھا پا بلوچستان کی تقریباً پا لس دولس ڈسٹرکان کی پا نالیانی کی وائرس کا رسا ہوئی دی.
دلتا دا روختیا چارواکی پا دے باور دی چھ دا کوئٹ پا گرون دا بلوچستان دے ربکچی او آبشار گوٹھے هم د پولیو د وایرس لوجه د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکرتر عبدالله خان د مشالیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاری مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خونو بیسې کوټه بلاک ورته وایي په دې کې کل عبدالله د کوټه ده پښینم پکې شامل دی. بیا ضلع هب دی چې کراچی ته نږدې ده دا ضلع دی اوس ډېر بوکټي مشپکې شامل کړه چې دورې زمش کوشش دی چې زیاته زیاته کار وسی. په بعضو علاقو کې خلک ست چې هغه انکاریان وي دی نه غواړي چې د دې کوچنیانو ته ویکسین ور ولګول سي. ولې دا غو څه غلط فهمیان وي خلکو په ذهنو کې ورچولي چې دا ویکسین کوچنی ته تاوان رسوي یا بعد کې شاید د دې سره کوچنیان درول کېږي کوچنیان نه پیدا کېږي. نو دا هغه د پاره بیا زموږ خصوصي ټیمونه ست چې خلک خبر کی او دی پوه کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې یو اساس شای نسته لہذا هغه په دې قانې کې قایل دی چې خپل کوچنیانو ته ویکسین ورکړي.
بل خو ډېرې مذهبي عالمان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمن شی نشته چې هغه دې د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښتو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانی ته
بچن چې دې دوی کفالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت کې خو صرف ډوډۍ نه دا یو ګونې دي هغه کې دا پوره ضرورت زندگی ده که بچه چې نه جوړ شي عامې بیماریانې د هغه علاج مور پلار خپل وخت مطابق کوي یا مثلا گرمی روانه ده نو هغې نه بچ کېدو لپاره انتظام کوي یا یخنی ده حفظ ما تقدم په طور منه مخکې نه له جرسیانې کپڑے گرمې دا راړي دغهرنګې دا حفاظتي ټریکجات لګول چې هغې کې د پولیو قطرې هم دي دا خو د بلکل د بچو حق خپل مور افسار باندې دې لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار څوک چې رکاوټ ګرځي نو دا قسم خپلو بچو سره په خپله عداوت کې دښمني کوي دا همدردي نه ده.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کال کې د بلوچستان د 12 څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا موندل شوی دی. په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکټي او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي. چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی. د دې ونی وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګزړن ناروغي مخ له ختم شوی ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
زموږ غلم مشال رادیو څاوري اوس زو د بارانونو او سیلابونو پر لور د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د تیر میاشتې ورښتونو او سیلابونو د غنمو فصل ته لوی زیان اړولی دی او په ځینو ځایونو کې خو اوس هم په پټیو کې اوبه ولاړې دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو لو ځنډېدلې دي. هغوی زیاتوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي د تاوانونو په اړه معلومات غونډوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په ورستیو کې له اغېزمنو سره د مرستې ډاډ ورکړی و. انیسه اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په خبر پښتونخوا کې کروندګر وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو فصلونه خراب شوي دي. د پېښور د مترې سیمې کروندګر مراد خان د مې په دویمه مشال لیډیو ته ویل چې دوی د غنمو فصل ریبلې دي هغه د باران په اوبو کې ډوب پروت دی او دانې خراب شوي دي.
دې ځل چې کوم فصلونه زموږ شو نو هغه باران سره خراب شو څه سیلاب یوړ او څه کوم پاتې دي آی کې اوبه ولاړې. دې ځلې زموږ د فصل نه څه خاص توقع نشته ځکه چې باران سره ټول فصل تباه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو سیلابونو له وجې نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبل واوخته بلکې باغونو او فصلونو ته هم نقصان ورسوه. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې سږ کال د بارانونو له وجې د غنمو لونه تر اوسه نه دي شوي او دوی اندېښمن دي چې د غنمو دانه به خراب شي.
زموږ چې کوم سوابې کې غنمو صورت حال دی هغه ډېر ښه نه دی. نن دا د دوه مئی ده او ماته یې چې دوه کاله مخکې په 2022 کې په 20 اپریل باندې چې کوم دی غنمو کټایا نه چې کوم بیا شروع شوی زې پزې او څو کال چې کوم دی دا اپریل کې بلا باران نو شول او زې پزې په ګلیم شوی دا نه د وجه د غنمو کم فصل لې تیار فصلونو کم ټایم کې دلې چې نور په کار نه هو نه شو ځکه باران ډیر زیات وو سو غنم پکې پریوتلو بارانو د وجه کم پریوتې غنم چې کوم غږی کې تیګونه مرو ختلو فصل چې کوم دی تقریبا 30% چې کوم دی دا دی کم پیداوار دی په خیال کم وي.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو سروسې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دی په صبح کې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو په اړه معلومات راغونډوي او د سروې وروسته به له حکومت سره شریکوي. الته د مومند اوسیدونکو نجیب الله مومند وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې نه د ګرانې له وجې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او اوس که د غنمو پیداوار هم سمون شي نو ژوند به ډېر ګران شي.
دې ځلې چې څومره مخکې خلک به پر امید وو دغه فصلونو ته خوشاله به ورته وو د غنمو ترشرو ته غنمو کټای ته نو دغه شان دغه شان د بیخي خلک انتهایی مایوسه دی. نو کم خلکو به مخکې سوال کوو کېدې شي چې د هغه خلکو تعداد زیات شي.
دغه سی د مومندو یو بل کروندګر شاه سوار وای چې باید حکومت د سیلاب زپلو سره مرستي وکړي.
زمو خپل غنم ټول اوبو کې او سیلابونو له خراب کړی دي او چې چرته ملاړ شو ټول اوبو سیلابونو والي دي او ټول تشتي او د دې حکومت زمونږ د خواته ټول زمیدار پریشان دي او د حکومت نظامو دا متاوله بره چې یاره د دې سهل لاله رو بسی.
دا چې د خبر پښتونخوا حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د متاثر شوو سمکو فصلونو لړکی کروندګرو ته مرستې ورکوي او کنه. په دې اړه مې د زراعت وزیر محمد سجاد ته ټلیفون وکړ، خو هغه د مصروفیت له وجې راسره د خبرو نه انکار وکړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې له ځپل شو خلکو سره پوره مرسته کوي.
انیسا جمال چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اورتو زیانونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو قبایلي پخوانی قبایلي سیمه ته د جنوبي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې پوز ورسخه کورونه نیولې دي او سرتیر پکې پراته دي. دوی مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هغه کورونه په تیر څه باندې یو نیمه لسیزه کې د وسلوال پر ضد د عملیات پر مهال نیولې ول چې تر اوسه یې مالکانو ته کرایه هم نه دور کړې. پوز تر اوسه د سیمې د اوسیدونکو داوه پاړه څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي آصف خان وایي چې معلومات غونډوي او له ضلعي انتظامي او نورو چارواکو سره شریکوي چې مسله حل شي. اشتیاق مسجد پاړه تفصیل لري.
د تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکی محمد ممتاز خان چې دا وخت په ډیرا اسماعیل خان کښې ژوند تیراوي، په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې پوځ د ګڼ شمېر خلکې کورینا قبضه کړې دي.
شوال کې او دغه رنګ په شک توي کې شته ده، او دغه رنګ په سره روغه کې شته ده، او دغه رنګ په لادا په پټویلی کې شته ده. نو موږ دا پوښتنه بربر کړې هم ده چې دغه د دوی تورګړو تقریبا 22 نقطې مطالبې وې. په هغه مطالبه کې یو مطالبه د دغه کورونو د واپس کولو او یا د هغې معاوضه ورکولو خبره مو مشه کړې وه. نو تر اوسه پوره دغه کورونه په قبضه کې دي، نو دا واپس کوي نه.
په سویلي وزیرستان کښې د خلکې کورینا نیولې په باره کښې پوځي چارواکیو لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي، خو مشال ریډیو چې د پوځ له طرفه د نیول شوي کورونو کرایې معاوضې غوښتنې په باره کښې د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل:
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که پوځي چارواکیو دوی ته د خپل کورونو کرایې معاوضې زر ویر نه کړل یا دوی ته یې خپل کورینه حواله نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان لستون څخه ځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د اوتمازی مشران وایي چې انتظامیه د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي، او ورته د په څلوېښت ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی یا برېښنا ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې له انتظامي چارواکي سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په څلوېښت ساعتونو کې یوازې دوې ګنټې بجلی لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل سي نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي. بلخوا د میرامشا انتظامي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې خلک د برېښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه د بجلی د ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
اوتمانځای قبیلو مشرانو میرامشا کې د مۍ پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلورویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشا کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامی چارواکو سره یې ولیدل. د دوی په وینا حکومت انتظامیه ته یې د راتلونکې پنج شنبې پورې وخت ورکړی چې وابډا یا نورو متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه څلورویشتو ساعتونو کې یوازې دوه ساعته بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډنګ نه وو، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه دوه ساعته راکوي. د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزې دلیل عینونه او ستنې د لرې کړي.
چره وزیرستان بجلی مخشه 24 گھنٹے چاله دلا چول افغانستان ما وزیرستان دا بانیسای دا مروا دا غوند و او چکل ای ڈی پی سی دی پیور تر تر دلاس گھنٹے کڑا بیا یار تاس پیش کڑا بیا درے کانن یو دو تر وصل یدو دا غنا بعد می جے چای سی دا خبر نہ مانی پداشه نہ دے کڑا پیرا زو بیا دا عوام سره بیا مرا کاک بیا چے یو ور تا سچ چگے جا می دو دا عوام در چگے دا مٹ اتری اغال التنتا جپلور نی کمی کنا گزارا کڑی دو می زو اغال التنتا گزارا کی
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته باور ورکړ چې د نورو قبایلي زلو سره طریقې کار وی هغه به وزیرستان کې هم وی. نو ما وړي به ویل چې قبایلي زلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس د غلطه د بجلی ترسیل کم کړي. ټولو قبایلی زیلو کې دوه ستا بجلی وی هڅه کړي د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او له جنوبي او شمالي وزیرستان اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر اوسیدونکو وای چې په قبایلی زلو کې د برېښنا د ویش اداره یا ټیسکو ورته لتیری ویو نه راځي په څلور ساعتونو کې یوازې دوه ساعته بجلی ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ټول چې هغه اداره باید ورته د پخوانی موافقې لمخې لږ لږه شپږ ساعته برېښنا ورکړي. د ټیسکو یو چارواکي ویلي چې حکومت هر کال قبایلی زلو ته د برېښنا په لړ کې د کورونو روپیو رعایت ورکوي. محمد سراج وای چې په سیمه کې خلکو بې درېغه برېښنا یا بجلی کارولې او د رعایت پیسې ختمې شوي دي، نو ځکه لوډ شیډنګ یا پارچاو زیات کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د لند کوتل ملک عطا الله پر دی وای کر روان ګل ورځ پورې دوی تھا بجلی بحال نشوه، نو بیا به احتجاجن د تیر پسیر سرکاري ادارو ته هم بجلی ور بند کړی.
روډ نه بندو کنه، نن د روډ خبره کړی مونږ به بجلی لند بندو، دا غټ لند به بندو، هغه پر دا بند ان شاء الله چې مونږ ورته نو سوچ کومه پر مونږ ته بجلی خپل اهل کړی نه مخکې مونږ سره اګریمنت کړی سپیګو ګینټو بیا څلور کال اوس بیرته ما شپږ مونږ ان شاء الله یو سره کمو بی سره نه ما شپږ ګینټو باندې به سره خبره کو.
د بجلی په دې مسله ځنې نور کسانو هم را سره خپل غختنه اندېښنه شریک کړي.
نما امیر افریدای د ټیسکو د پیسکو خلاف راوتلیو چې دای د مونږ بیل غوړي د مال خو د سیټی ایریا حقوق هم په کور دي چې راکی هغه حقوق هم مال نه راکوي چې سیټی ایریا حقوق مال راکې زبې لبیا د بیل خبره سره د غکونو تو خو مال هیڅ نه یو راکړي.
خو بیا به داسې ته وي چې په 2 غنټه کې چې تو خو موږ له دمر را پرې خوای چې 2 غنټه لون د وګړي په 2 غنټه خو په خا وای کنه ایمو خو ټول لند ټویلونه پندغه بجلی باندې ستو موږ له دا بجلی نه راکوي موږ به بولا سمرشو.
قبایلی زلو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د اماریکو افسر محمد سراج خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هر کال دوی ته د قبایلی زلو د بجلی په مد کې سبسیډي ورکوي، خو دا ځل نه دا ورکړل شوی، نو ځکه ورته د بجلی دورانیا یوازې دوه ساعتونو ته راوستلې.
چې کله دا خلک دا بجلی به درېغه استعمالوي نو دې دوه دا مسله راشي چې کم موږ ته سبسیډي والا پیسې ملاويږي هغه وخت نه پیله ختم شي، نو حکومت بیا موږ لا دې حواله سره مزید احکامات را کی چې تاسو دا لوډ شیډنګ سٹارټ کې زوای کوي او بجلی خلکو ته کم اور کوي. د دې مسلې واحد حل دا دی چې خلک میټر ولګي. چې کله خلک میټر ولګي نو موږ ته په پراپر بیلنګ ملاویږي، پیسې به ملاوي، ریوینیو به جنریټ کی، نو دا مسله به بالکل بیا ناراضي.
د خیبر ولسی وګړي وای په خوانې فاټا کې د مودو رئیس د بجلی بل ورکولو څه نظام نو موجود، خو چې کله نه 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شو او یو شمیر صوبایي او وفاقي ادارو اختیار وروغځېده، نو د بجلی ورکولو کمپنیو هم ورته امر کړی چې اوس به هر کور ته د بجلی میټر لګي او د یونټ په حساب به ترې بل اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.